و نه ویل. په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی دا مني چې د عبدالرشید دوستم پر وړاندې صورت دعوه بدله شوې ده. د نوموړي په خبره دې ته په تمه دی چې لویه څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال او دو تنو جرمي شریکانو پر وړاندې نوې صورت دعوه ترتیب کړي.
په دوهمه صورت دعوا کې د دغو اوو تنو دوسیه بیله شوې ده او د جنرال دوستم په ګډون د درې نورو کسانو دوسیه بیله شوې. تر اوسه د دې درېو تنو محکمه نه ده ټاکل شوې او د سترې محکمې د عالي شورا لخوا یې د صلاحیت نه تفویض شوې.
په هغه صورت دعوا کې چې سارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه جوړه کړې راغلي چې د عدلي طب د خدمتونو ریاست، د وزیر محمد اکبر خان روغتون او د باګرام د میدان هوایی روغتون د احمد ایشچي وهل ټکول او له هغه سره د جنسي تیری چلند تایید کړی دی. په صورت دعوا کې دا هم راغلی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ساتونکي په خپلو څرګندونو کې د عبدالرشید دوستم لخوا د احمد ایشچي وهل ټکول د هغه جنسي زورونه او بندي کول تایید کړي او ان دا یې هم ویلي چې کله چې احمد ایشچي له دوستم سره توقیف و ده د احساس او عاطفې له مخې هغه ته یوه کمپله ورکړې چې دې کار جنرال دوستم غوسه کړی او دی یې اتلس ورځې د جوزجان ولایت په محبس کې بندي کړی دی. احمد ایشچی وایي که چیرې د لوی څارنوالۍ او محکمې اجرات دته د قناعت وړ نه و، دی به د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې خپل شکایت په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرې له مخې دا مهال په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 380,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي. دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو له مخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی د دې ونې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او خراغلاس، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پیل لمدینه کو چې ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مرسته سربري د ډېریدو په حالت کې دي، داخلي کډوالۍ زیاته شوې ده، وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خبرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله د ننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو. سکالې دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400,000 تنه زمنګ هیوادوال د ننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بې ځایه شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، پلان تصویب شوی. 45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و چې 8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي، په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کومه برنامه چې پیل شوې ده، هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې، د کمپلې او د نورو شانو په شمول باندې، فکر کوي دا مناسب مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزې په حل کېدې شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د داخلي بیزای شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پریدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کیږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بیځایه شو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بیځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونه کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
دغه مرستې؟ د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بیځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بیځایه شوي هغه سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرسته دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بیځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بیځایه شوي، خو زمونږ ډیره توجه هغه کورنۍ ته ده چې تازه د جګړو له امله بیځایه شوي. هغوی ډیر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډیرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپل انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستو کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بیځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحق کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د یونیسیار لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. د یونیسیار تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري. نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بیځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد تر اسانه شوی، نو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه چې له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو مونږ یو له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له مونږ سره مرسته کوي مونږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېرې لوړې وې. سږ کال شمیر یې راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په غوړستیو میاشتو کې یاستو، سلور لکو اتیا زره شاوخوا سلور سو زره، یعنی نږدې 1,500 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې. په استثنا د 2018 کال، د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله دا شمېر ولې راکت شوی؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې ترڅنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زمونږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې مونږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زمونږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زمونږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زمونږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې ترڅنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. مونږ له پاکستان سره په دې برخه کې بیلابیل ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سکالې زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه منه
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 غنې فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نوم رزمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکه علی دغه فرمان اوس کارونه نهایشی پر یو طرز العمل باندې بدلیږي چې دغه طرز العمل کې یو شمیر اسانتیاوي د سرپناه په برخه کې رامنځته شوی. هر کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغه د ایوانو مرزمه کور کول کیږي. په دې برخه کې خپل جلالت ما جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د روسي پښتون په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه، په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوی هم دی، خو د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجود دي. په دې اړه تاسو اړوند وزارتونو سره غږېدلی اسئ کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی، دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته، دا یو لوی ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږه له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي، مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه، په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغه سې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغه سې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغه پروژو یو برخه پاتې چې څه کال مونږ پی کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي، د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خو هڅه کوو چې څه کال بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې